د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خپرونی مهم سرټکی.
افغان طالبان قیادت کے ساتھ ایک مفصل گفتگو ہوئی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د استخباراتی ادارې د مشر جنرال فیض حمید او نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدلی. افغانستان کې په 15 اگست د طالبانو لخوا په حکومت له قبضې وروسته د ISI مشر فیض حمید کابل ته یو وار بیا هم په سفر تللی و. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن برسلز ته په سفر تللی چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې نن د زیارت یا پنجشنبې او جمعې په ورځو کېږي ګډون وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په امنیتي حالاتو، له روسیې سره په فشارونو او د ټکنالوژۍ پر پالیسیو باندې خبرې کېږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولی باندې د باب دوسی دروازه نن په 18 ورځ هم بند پاتې ده. کاروباریان او عام خلک یې له کومو ستونزو سره مخ کړي. په خیبر پختونخوا کې نن څخه خصوصي پولیو کمپاین پیل شو، کوم چې به تر 5 ورځو پورې جاری وي. دغه خصوصي پولیو مهم کې به شاوخوا 1.5 لک ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد واکسین ورکول کیږي. د خبری خپرونې لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشئ. د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوې په یو ساعت خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د اکتوبر 1 نیټه ده، کال د 2021 او د زیارت یا پنجشنبې ورځ ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. په دې خبرونه کې ګڼ شمېر ریپورټونه، څېړنې او د سیمې په اړوند مطالب لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړۍ موضوع ولوري ته، څنګه چې تاسو په سرټوکو کې هم واورې دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د استخباراتي ادارې د مشر جنرال فیض حمید او نور لوړپورو چارواکو په مالچا د پنجشنبې زیارت په ورځ په یو ورځنی سفر کابل ته تللی دی. په دې اړوند د زموږ د ډی وی خبریال اسماعیل خان صاحب، بخښنه غواړم، د ډی وی څېړونکي اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار نصر الله خبرې کړي، ځینې پوښتنې ترې کړي دي. راځي چې په ګډه سره دغه تفصیل او څېړنه واورو.
د پاکستان چې کوم چارواکي دي، شاه محمود قریشی د بهرنی چارو وزیر او بیا د ISI مشر چې کوم دی، فیض حمید او نور لړپوري چارواکي چې کوم دي، د افغانستان د تلی دی او د افغانستان د طالبانو د مشرانو سره لیدل کړي دي. د دې سفر په محل د دې اهمیت څومره دی او د تسلنکاران په کوم نظر باندې ګوري؟
نو مهم خدای لکه تاسو ګورئ چې د ماسکو د غونډې د سمدستی پس بیا پاکستان د خارجي چار وزیر او ڈی جی ایس آئی ویل افغانستان تا اول تک چې کوم ڈپٹی پرائم منسٹر دی حنفی صاحب بغیلی او د پرائم منسٹر سر وزیر اعظم دا غزه ای سره مولا سن اخون صاحب سره او نور دارنګ کسانو سره ورډه کړی دا ملاقاتونه کړی دي. نو مهم دی ډېرې ډېرې مسلې، یو خو د پولې څنګه چې تاسو د تجارت مسلې دي، کله پوله خلاصي کله بند شي، تجارتی مسلې دي، بل د نړۍ د ملکونو چې کومې مسلې دي په خپل ځای باندې، د منطقې د ملکونو چې کومې مسلې دي هغه په خپل ځای باندې، بیا د پاکستان خپلې ډېرې مسلې جوړې دي پاکستان ته، لکه نور چې کوم کومک کول دي یا د تجارت خبرې دي یا د کنیکټیویټی خبرې دي په خپل ځای باندې. خو د امنیت مسله هم ده پاکستان کې، تاسو ته پته ده څو کې بیا تیزوالی راغلی دی په بریدونو کې، په باجوړ کې یو ځای بل ځای حملې سوا شوې دي، سامنے د داعش تاړه دغه شوې دي، دغه مسؤلیت دغه شوې دي، د ٹی ٹی پی داړه دي. نو مشکلات خوشتره پاکستان غواړي چې د طالبانو سره خبرې کوي، او بیا اوس دم نن چې واپس راغلو نو شاه محمود قریشی صاحب دم وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د طالبانو یو هیئت راځي پاکستان ته په راتلونکو څو ورځو کې. نو هغه په چې کومه خبره وینا وایي چې خدا و چې ډېرې دغه د تجې تر لاسه شوې دي، ډېرې حوصله افزا خبرې شوې دي، ډېرې مسلې چې کوم دي دغه نتیجې تر لاسه شوې دي. خو چې پاکستان د طالبانو د هیئت راشي، دغه نه پس په زما خپل خیال داري چې معلومات وشي زیاته واضحه خبره واضحه شي چې په کومو خبرو باندې نتیجه تر لاسه شوی دی او په کومو خبرو باندې نورې خبرې پکار دي کوم معاملات تر شي.
اسمعیل خان صاحب د طالبانو په افغانستان کې د واک کراتلون وروسته د پاکستان باندې د تورونه لګی چې دوی د طالبانو نمائندګي کوي د دې سفر وروسته به په دې کې څومره زیات بیا حقیقت لیدل کی
نو دا خبره خدا په پاکستان باندې دا دی وکي کوي چې پاکستان د افغانستان یا د طالبانو وکالت کوي د منطقې څومره گاونډي هیوادونه دي روس سره چین سره امریکای سره نور هیوادونه سره نو دا خبره په خپل ځای باندې موجود دي خو خبره غټه دغه ده چې د دین علاوه بل لار شپ دین د پاکستان د پاره ده چې پاکستان ډیر زیات لکه مشکلات کسه واقعي نو پاکستان ته ټولو کې زیات نقصان ته اوس پاکستان ته دي او کسه غټه تیرا پورته کیږي نو غټه هم د پاکستان ده او غټه خبره دغه ده چې افغانستان کې حالات خرابېږي کاغه د معاشي یا د اقتصادي حالات دي یا دا غی د وجنا نو سہالت جوړیږي یا چې د مختلفو گروپونو ترمنځ جګړه شروع کیږي یا د نورو کړو تر اتک خبره کیږي یا د پاکستان کې چې کوم ډلې دا غی د وجه پاکستان کې دلته کې امنیتی وضع خرابېږي دا ټول مشکلات د پاکستان په غاړه باندې نو پاکستان اوس کوشش هم دغه دی چې دا نور ملکونه په دې قانې کې چې د افغانستان په مخ کې د افغانستان پر رسمیت باندې د افغانستان حکومت مني خو پاکستان په خپل هم داسې قدم ګام پور پروتوکول ته تیار نه تر څو پورې چې نور ملکونو یا یو دوه ملکونو صدا سي قدم نه پورته کړي پاکستان په خپل دې پر ډېر زیات پته باندې دې پته خبره احتیاط کوي چې داسې ګام خپل پورته نه کوي چې بیا د خبر نور په پاکستان باندې نور بیا فشار سي واشي.
اسماعیل خان صاحب تاسو د طالبانو د رسمیت په جندلو خبره وکړله په نړۍ کې ک طالبان غواړي چې دوی په رسمیت و په جندل شي په پاکستان باندې د دوی د انحصار څومره ده په دې لړکی
نو طالبان خو یو دغه د چوس په خپل باندې د نړۍ ډیر ملکونو سره نه پنې امریکای سره په دوحه کې ملاقاتونه شوې دي تاسو پته ده روس ته اوس هم یو هیئت تللی وو په ماسکو کې غونډه کړې ده د چین سره هم د دې خبرې ترې روان دي زما نه دی خیال چې دې ته اوس د پاکستان ضرورت شته یا د پاکستان د وکالت ضرورت شته چې پاکستان د دې لپاره وکالت وکړي طالبان په خپل کوي شي د نړۍ ملکونو سره نه پنې باندې تماس نیوي شي نه پنې وسره لیدنه کتنې کوي شي دا اوس خبره دې ته رسمیت د لپاره پاکستان ته دی دغه نه دی ندرنه تو ملکونه او یا ته گاونډي هه بادونو خپل شرایط دي او هغه غواړي چې طالبان دا شرایط پوره کړي اوس دا طالبانو په لاس کې ده طالبان څومره دا پوره کوي شي کله پوره کوي شي چې کوم شرایط دي کوم مطالبه دي یا کوم اندېښنې دي یا کوم دغه دی تر کومه حد پوره او تر کله پوره هغه پوره کوي شي که هو شو نو امکانات شته دي د دې خبرې په امکان را پیدا شي چې خلک طالبانو ته وکی دي او د حکومت پر سپیتو پیژني او کله نو بیا به زمانه دي خلک پاکستان په دې کې د دې لپاره سره ډیر زیات څه کوي شي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ریبی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې وار په وار به ستاسو سره شامل وو. بیا هم زو د افغانستان په تړاو د یو بل موضوع او مرکې ولوري ته چې ډاکټر هوورد سټوفر په نیو هیون یونیورسيټي کې د ملي امنیت استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د کار کولو سره په ملګری ملتونو کې د ترهګرۍ د مخنیوي دفتر مشر هم پاتې شوی دی. د دیو سره خبرې کړې دي او خبرې کې ویلي دي چې روس او چین د طالبانو سره اړیکی جوړول غواړي او د دې لپاره د تن لیواله ناس دي ځکه چې دوی خودل غواړي چې امریکا طاقت په کمیدو دی په سیمه کې او د دوی په زیاتېدو دی. خو د هغه په فکر اروپایي او د ناتو هیوادونو په شمول د امریکا او کاناډا به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د ډاکټر سټوفر سره دیوا خبریال او زموږ همکاري سمینه احسن مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه سره وګورو.
Based on your experience,
تاسو د خپل تجربه په بنیاد د افغانستان حالاتو ته څنګه ګورئ؟
Well, being a student of history, I know that the British were there for
د تاریخ ته یو طالب علم په هیڅ ماته معلومه ده چې په دې سیمه د برتانیي حکومت او بیا ختم شو. په 1901 کې د دلته سوویت یونین راغلو او بیا د 11 سپتمبر نه پس د ملګرو ملتونو د 1948 قرارداد تر مخه د خپل ځان د دفاع په لړ کې امریکای په افغانستان حمله وکړه. نو لنډ دا چې په 13 کالو کې ډېر مثبت کارونه هم شوي دي، په خاص توګه د ښځو د کار کولو او پرمختګ په لړ کې. خو زه فکرمند یم چې مونږ هلته نه د راوتو په نتیجه کې به ډېرې ترلاسه شوي ګټې ختم شي. او دا یوازې د امریکای مسله نه ده، دا د ټولې نړۍ مسله ده چې نه یوازې ښځو بلکې سړو له هم د ژوند کولو او په یو وشتمه پیړۍ کې د مخکتلو موقع یقیني کړی.
طالبان اوس په کنټرول کې دي او هغوی د عالمی مشرانو سره ملاقاتونه هم شروع کړي دي چې د ځان د پیژندلو لارې هوارې کړي. ستاسو په فکر به دا کوششونه کامیاب شي؟
Well, as you know, at the time of the general debate of the general assembly in
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع امریکا چې د پیژندلو د کمیټې غړی ملک شو، نو دغه کمیټې فیصله وکړه چې طالبانو ته په یو ان کې د خبرو اجازه نه ورکړي کیږي او نه به پیژندل کیږي. نو دا به په موجوده وخت کې د نړۍ سوچ ښایي. خو که پر راتلونکو یو څو کلونو کې دوی خپل ځان د یو قانوني طاقت په توګه وښایي، دا وښایي چې عالمی امداد به بې ځایه نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د سیمې ځینې ملکونه لکه چین او روس چې د طالبانو سره رابطې جوړولو ته تیار ناس دي، او هغه هم ځکه چې دا په بل طریقه وخایي چې د امریکای طاقت په کمیدو دی او د دوی اثر په زیاتېدو دی، نو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو زما په فکر ډېر مغربي او د نیټو ملکونو په شمول د امریکای او کینیډي او د لاتینی امریکای او افریقای سره سره د منځني ختیځ او د ایشیایي ځینې ملکونه به داسې ونکړي. دا به دلچسپ خبره وي چې ولی دل شي چې طالبان څنګه د وخت ریدو سره خپل ځان جوړوي. خو په موجوده وخت کې دوی ته لا ډیر مزل پروت دی.
د سیمې د ملکونو په حق لبه سوایي، روس، چین، ایران او نور ملکونه د طالبانو سره په خبرو کې اخته دي. د ماسکو فارمیټ دریمه مرحله په روس کې ترسره شوه. ستاسو په فکر دا د امریکا د پاره د فکر خبره کېدی شي؟
Well, I do. If you look at the 2021 US National Threat Assessment
او کې دی شي ک د 2021 د امریکای د قومي خطر جایزو ته وګورئ، نو په سر کې لوی خطرې ترګری نه ده بلکې چین او روس ته، او په دریم نمبر عالمی ترګری ده. د روس او د چین د افغانستان سره په زیاتیدونکو روابطو مونږ ته نظر ساتل پکار دي. ضروری نه ده چې دا به د امریکای مفاداتو د لپاره انتهایی خطر وي. دا هم کېدای شي چې دا رابطې د ګاونډیانو د یو بل سره د مرستو او لاس امداد یا د یو بل نه د خبرېدو د لپاره وي، چې چیرته د روس او د چین په ضد خو دغلته څه روان نه دي. خو که دا روابط چیرې د امریکا یا د غربي نړۍ په ضد وي، نو بیا موږ ته د روس او چین سره خبرې سپینول پکار دي. بل اهم ملک هندوستان دی چې د پاکستان او ایران نه زیات مضبوط دی او د طالبانو سره د روابطو هوارولو په تکل کې دی. خو هندوستان د امریکای، آسترالیا او د برتانیې سره امنیتي ملګری هم دی. نو په دې سبب د هندوستان د لارې مونږ ځان د افغانستان د حالاتو نه خبر ساتلی شو.
Based on the current situation of Afghanistan, what would you say about the role
د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ په پاکستان د مدام نه د طالبانو د ملګرتیا کولو تورونه لګي.
Pakistan had certainly helped us in the beginning. They allowed our troops to send trucks across Pakistan to support our forces in Afghanistan.
زه به دا وایم چې څه کوي هغه بری به. پاکستان په یو وخت کې د امریکای سره په افغانستان کې د پوزونو د ملاتړ د پاره ډېر همکاري کړي. خو چې کله د بوش او صدر اوباما په وخت کې د پاکستان په شومان مغربي سیمه کې مونږ د طالبانو په ضد ډرون حمله شروع کړې. نو په پاکستان کې دننه د طالبانو سره د خواخوږۍ ډلې جوړېدل شروع شو. زه به دا وایم چې که تاسو دې قسمه طاقتونو سره کار کوئ نو دا په پاکستان کې دننه هم اثر لرلی شي. د دوی مشران د کلونو نه په پاکستان کې موجود دي او اوس چې پاکستان د ډیرو اقتصادي مسلو سره مخامخ دی نو ځان له دا هم خوښوي چې د طالبانو د اثر نه به ځان څنګه ساتي.
اخیری پوښتنه، تاسو د افغان ښځو د جنکو د حقونو خبره وړاندې وکړه، د طالبانو په واک کې د هغوی دپاره څه امید یا رڼا ګورئ چې د شلو کالو ګټې به خوندي وساتي؟
No, I don't. I was just reading today that all of the women judges that were serving in the courts have all left.
زه هیڅ رڼا نوینم. هم نن ما یو خبر ولستلو چې افغان خزو ججانو خپل کارونه پرې خودل. زما سلا بداوی چې ملک پرېګ دی او ځان لا په بل ځای کې ژوند ولټوي. غنینو هغه ژوند به کوي چې طالبان استادو د پاره خوخ کړي وي او دا غوي د قران د تشریح په بنیاد دی. لکه خزب پکور کی وی، ماشومان به پیدا کوي، خاندان به ساتي، تعلیم به نه کوي او نه به یو آزاد ژوند کولې شي. نړۍ به یوازې د دې هر څه غندنه کوي چې هیڅ فرق ورسره نه کیږي. عالمی امداد هم د جنکو د تعلیم سره تړل به ډیر لږ بدلون راوړي، خو حقیقت دا دی چې که یو تعلیم یافته ښځه څه کول غواړي نو ورته به ملک پرېښودل وي. د دې نه علاوه ورسره بله څه لاره نشته.
Thank you so much, Dr. Howard, for giving us time on this topic.
The Diva Sarawasi. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو د مهال زو د یو رپورټ ولوري ته چې د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کوم چې بعد زیارت یعنی نن او د دې ترڅنګ سبا د جمعې په ورځ دوام ولري ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي حالاتو او د دې ترڅنګ له روسیې سره په فشارونو او ټکنالوژي پر پالیسۍ باندې هم بحث کیږي او خبرې کیږي. دغه ریپورت د آشنا تلویزیون خبریال وحید الله فوزی تیار کړی دی او راځي چې په ګډه سره یې تفصیل واورو.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د پنځشنبه او جمعې په ورځو په برکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، روسیې سره پر کړکیچ او د ټکنالوژۍ پر پالیسۍ خبرې کوي. د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د ائتلاف ځواکونو تر راوتلو دوه میاشتې وروسته دا لومړی ځل ده چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
دا باید په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې ډیر سخت انتخاب سره مخامخو، وتل یا د طالبانو د راتګ خطر، او موږ ته دا خطر روښانه و او که پاتې شوی وی ډیره مرګ ژوبله رامنځته کیدله. جګړه او تاوتریخوالی هم زیاتېدو او په ډیر احتمال سره چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی وی. د ټولو متحدینو ترمنځ د زیاتو مشورو وروسته موږ په دې هوکړه وکړله چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوو.
د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن هم بروکسل ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن په ټویټر لیکلی دی:
زه دلته راغلم چې د ناټو د پوځي وړتیاو په برخه کې همکاري وکم او ډاډ ترلاسه کړم چې د ناټو سازمان راتلونکو ننګونو په وړاندې چمتو دی.
د ناټو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې پرون په مسکو کې د طالبانو په شمول د سیمه ییزو هیوادونو غونډه پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني پای ته ورسېدله. طالب چارواکي وایي دا د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي.
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي، ځکه دا ښکاره خبره ده که نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي مستقیمن به ځواکمنې شي.
خو روسیې له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او تمه لري چې طالبان د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو ته درناوی وکړي چې پکې د ټول شموله حکومت جوړول او د خلکو اساسي حقونو ته درناوی شامل دي.
موږ د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړلې. اساسي بشري حقوقو نړیوال ترګري او د نشئی موادو په وړاندې په دوامدار مبارزه او د گاونډیو هیوادونو د امنیت په تضمین مخابره وکړي. هیڅوک مخالف نه و، ټول موافق دي. او افغان پلاوی هم په غصبان یو ځل به ټینګار وکړي چې وخت تر رسیدو وروسته ژمنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېد. قریشي د دغه سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شاه محمود قریشي پر راتک خوشحالي ښودلې ده.
د تجارت مبارکي او د لارو د خلاصون مبارکي او د سرحد باندې سکون بندشونه دي سیمرزان به اوري راوړي به یا د تجارانو سکون زیوي همدارنګ ټول اړوند موضوعات باندې د شي خبري وسوي ډېر ښه مجلس وسو. امید ستاسو د سره به اقتصادي اړیکې هم ښې سي او ډیپلوماټیک اړیکې به هم ښې سي او چونکې دواړو طرفو ته ډېر زیات افغانان اوسېږي د دې تګ راتګ لپاره به سهولت برابرېږي. موږ د دې د حیات ته راتګ نه ډېر خوشحاله یو او په دې برخه کې ماشاءالله ښه پرمختګونه وسو.
زه په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر سره په جمهوریت ماڼۍ کې یم او موږ تفصیلي غونډه وکړه. د افغان طالبانو مشرانو سره مو منفصلې خبرې وکړلې. په دې غونډه کې د طالبانو صدر اعظم او ټول جګپوړي غړي وو. موږ په ګڼو مسایلو سوداګرۍ، تګ راتګ او سیمه ییزې ښکېلتیا باندې سره خبرې وکړې.
په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په افغانستان کې طالبان تر واک ته رسیدو وروسته دا کابل ته د شاه محمود قریشي لومړی سفر دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د آی اس آی ادارې پخوانی مشر فیض حمید هم په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته تللی و. قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان دا مهال د سپین بولدک، چمن او تورخم لري د افغانانو د پلي تګ راتګ او سوداګري پر مخ بندې کړي دي. خو پاکستاني چارواکي وایي پاکستان د کووډ 19 د پروتوکول په اساس خپلې پولې د ځمکې تګ راتګ او سوداګریزو فعالیتونو پر مخ خلاصې کړي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د طالبانو له خوا پر احتجاجونو د سختو بندیزونو باوجود نن بیا لزګونه افغان خوځو په کابل کې احتجاج کړی دی او خپل کارونو ته د تللو او مکتبونو ته د نجونو او خزینه استادانو د تللو غوښتنه یې کړې ده. طالبان وایي چې خزی لوړو حقونو برخمنه کړې دي او همداراز د دوی په ادارو کې کار کوي، خو وایي لازمه نه ده چې په حکومت کې هم برخه ولري. تفصیل د بارکوال میخیل څخه په تغری رپورت کې اورو.
په کابل کې احتجاج کوونکو شذو د تعلیم وزارت ته ل نږدې ځای څخه تر دفاع وزارت پورې لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې شارپانی راخستی وي او په لوړ اواز هم دا سيناري وهلې. بیکاری د فقر او لوږه برابر ده. تعلیم مې سیاسي کوي او موږ د تعلیم او کار حق نه لرو. فرانس پرس خبری ایجنسی وایي امنیت ساتونکو طالبانو دغه شځې شاوخوا یو نیمه غنټه احتجاج ته پریښولې، خو وایي خبریالانې د دوی له کوریج یا پوشش څخه راګرځولې او ځینې وهلې ټکولې هم دي. یو احتجاج کوونکی زهره محمدی وایي طالبان هیڅ شته نه کورنوي او بهرنوي خبریالانو او نه شځو ته درناوی لري. زهره وایي د نجونو سکولونه ضرور باید پرانستل سي، خو وایي طالبانو له دوی د حق اخیستی دی.
مونږ د تل پسې راغونډې شوي یو چې د خپل مظلوم ملت لپاره غږ اوچت کړو. ټول نجونو او ښځو ته مې پیغام دا دی چې د طالبانو مې یریږي، حتی کا کورنۍ مو د کوره بهر نه پرېږدي هم مې یریږي. بهر راوځي د خپل حق لپاره قرباني ورکړي.
ل تیر شاو خایوي میاشت راهیسې چې په افغانستان کې د هلکانو سکولونه پرانستل شوی، د های او میډل سکولونو نجونې لا هم نسی کولای چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او ډېر شځې لا هم خپل کارونو ته د تلو اجازه نه لري.
موږ نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د نارینه لپاره هم غږ پورته کوو. زموږ په ورونو هم بندیزونه دي، دوی هم غریبان او بیروزګاره دي. شکر موږ تر اوسه خپل غږ وچتولی شو، خو زموږ ورونه او خاوندان یې نشي وچتولی. دوی له ډار او ترهې خپلو کارونو ته نشي تللی.
فرانس پرس خبرې ایجنسی وایي په کابل ښار کې له ښځو احتجاج کوونکو سره ماشومان هم ګډ لاریون کاوه، خو وایي دا نه ده څرګنده چې دوی هم د دغو احتجاج کوونکو برخه وو کنه. طالبان وایي ښځو ته د کار کولو حق ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره پر یو پلان کار کوي او ژر به د هغوی سکولونه بیرته پرانستل شي. پرون په ماسکو کې د طالبانو د نگران وزیر اعظم دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی رسنیو ته دا ونه ویل چې ښځو ته به په خپل حکومت کې برخه ورکړي.
افغان خزه اوس له لوړو حقوقو برخمنې دي. په روغتونونو کې، په پولیسو کې، د پاسپورت په دفتر کې، په تعلیمي ادارو او په هنتون کې خزه خپل کارونه کوي. البته په کابینه کې چې خزه نشته، دارا توای د سومره هوادونو خزه ولسمشران، وزیر اعظم یا دفاع او خارجه وزیران خزه دي.
د یادونه ورده چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي رښتینې ټول شمول حکومت دی جوړ کړي چې پکې د شذو په ګډون د دې هواد ټول اړخونه برخه ولري. تیرونی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم له طالبانو په کلکه غوښتي وو د نجونو سکولونه دي ژر تر ژره بیرته پرانیزدي او هغوی ته دي د تعلیم اجازه ورکړي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
دا هم د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. په دې خبرونه کې چې تاسو سره به شریکو، افغانستان کې د اوږدې مودې راهسې په شیعه مسلمانانو هدفي بریدونه کیږي، خو د روان کال د اګست د 15 نیټې نه وروسته د ټول هیواد واک د طالبانو لاس ته ورتلو وروسته د ترهګرو ګرځول شوې داعش ډلې لخوا د بریدونو یو نوې لړۍ پیل شوې ده چې ورسره یې د افغانستان شیعه مسلمانانو د سختو ویرو سره مخامخ کړي دي. د وی او ای ډیوا خبریالو زموږ همکار نوشروان قلندر را سره په دې حکله یو تفصیلی ریپورت شریکوي.
د کندوز وروسته تیرونه کندهار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت ځانمرګي برید د افغانستان په هزاره ورورواله کې ژورې ویرې خورې کړې دي. آصف لالی په کندهار کې د شیعه مسلک پلاوی دی، وای په افغانستان کې د داعش زیاتېدونکو بریدونو شیعه مسلمانان ډېر ویرولې دي.
مونږ اوس هر وخت په ویره کې پراته یو، تر دې چې د سړک خواته هم نه ګرځو، یوازې د کوڅو په لارو کې ګرځو، ځکه چې په مسکو کې مو دا ویره وي ممکن دا ځانمرګي برید وشي. کله هم چې ټریفیک یا په ګڼه کې ونښلم نو یریږم چې ګنې ځانمرګي برید به وشي. دا اندېښنې مو ځکه وي چې زمونږ ټولنه په مستقل ډول د داعش د ګواښونو سره مخ ده.
آصف لالی زیاتوي د داعش تازه بریدونه د کور خلک دومره یرولې دي چې هر وخت دا فکر کوي د بل کوم غم د خبر برداشت توان به ونه لري. دا ځکه چې سیونی و میاش وړاندې د یو ورور د مرګ غم لا تازه دی.
زما وړوکی ورور چې 30 کلن وو هم په هغه ترهګربید کې وژل شوی چې په کابل ایئرپورټ ترسره شوی او داعش یې ذمواري منلې وه. د هغه پیښې نږدې یوه نیمه میاشت وشوه، خو زموږ په کور د هغه غم او درد تازه دی. موږ نشو کولی چې د هغه عکس په دیوال ځوړند کړو. د خپلو ټلیفونونو نه مو هم د هغه عکس لرې کړی دی، ځکه چې د هغه یادونه بیا ډېر درد راکوي.
دا د هزاره ټولنې یو بل غړی دی چې وایي د بریدونو له ویرې مشران جوماتونو ته د تلو نه منع کوي.
دا یو رقم قدرتي یره ده چې په مزګو کې مو موجود ده او دا حال زما د ټولې کورنۍ دی. کله چې جماعت ته ځم نو کلمې لولم، ځکه چې دا هیله مو نه وي چې ګنې بیرته به کور ته راشو او کنه.
د طالبانو په تیر وخت کې د کال 1996 نه تر 2001 پورې هم په لویه شمېره کې شیعه مسلمانان په هدف کړی شوي وو. د طالبانو مشرانو باور ورکړی دی چې په آینده کې به د شیعه مسلمانانو په جماعتونو د بریدونو مخه ونیسي.
موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته وسپارو، د شریعت منګلو ته وسپارو. کوشش مو ډېر روان کړی دی. تر اوسه پورې داسې یو دغه مو څوک مو نه دي نیولی. کوم هغه کامرې چې دي او دغه سبجې دي هغه په جریان کې اچولی دي. ملګرو ته هدایت شوی دی انشاءالله ژر تر ژره.
د طالبانو مشرانو د دې ډاډ ترڅنګ د افغانستان په پوهنتون کې د شیعه مسلک یو پلوي استاد وای د داعش راتلو سره افغانستان کې اوس د دوی خلک ګمان کوي هر ځای کې په هدف کې دي شي.
دا وخت زمونږ ټولنه کې دا احساس کیږي چې اوس به بل برید کوم ځای کېږي، کې د شهرات کې وشي یا بیا کابل کې او یا بیا بل کوم هغه ځای او جماعتونه مو په هدف شي چې شیعه مسلمانان ورته د جمعې د مونږ لپاره ورځي.
د رائټرز خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه دا وخت یوازې په کابل کې د شیعه مسلمانانو تر 300 پورې جماعتونه موجود دي او د دې ټول جماعتونو د امنیت انتظام د طالبانو په وړاندې یو ستر چیلنج دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
بیا هم په خبرونه کې د ملتیا مومننه کو چې را سره مالیا سو زو د یو بل ریپورت چا ولوري ته چې د طالبانو استازو د چهار شنبه په ورځ په ماسکو کې وویل چې حکومت یې ټول شمول ده یو د پخوانی نظام لک تر لګه 1500 زره مامورین ورسره په کار بوختي. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو نه ټول شمول نظام جوړول او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخوانی حکومت د ټول ملکی مامورینو غواړي چې خپل کارونو ته راستانه شي او د افغانستان په بد وضعیت کې همکاري کې لاس ورکړي. نور تفصیل یې تاسو ته د آشنا تلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساری فقر او لوږې سره مخ دی. د همدې لویو اندېښنو په وخت کې جمهوري طالبان د ټولو هغو ملکي کارکوونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو غوښتنه کوي چې بیرته کارونو ته ستانه شي.
دې خلکو زړه ته دایې وطن خلک دي او داسې نشي کېدای چې ستور نظام بدل شو ټول خلک یې لري شي. دا دې وطن خلک دي نو باید نه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپل لرو. دا دې نظام مسلکي خلک شته، زړه شي خلک شته، د محصولینو کې قربان کې شهاده دې کار ورته لري او د ټول نه بشري په باندې کار اخستی او کار وروه کړی.
د طالبانو د تیری دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډری اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخواني مامورین او د طالبانو نمایندګان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
په خوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و، اوس موږ اقتصادي جنگ سره خصوصا نړیوال او د دې په راس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانې 9.15 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړې ده.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي باندې په افغانستان بهرني کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورنی عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخوانی حکومت ټول لګښت نشته 11 میلیارد ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو داسې وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
که چیرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورځ ته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګریوان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونه ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدي پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالي امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو مالمانو او نورو ملکی مامورینو ته د تیرو دوه درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالي او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې ستاسو د سیمې په اړه باندې ډیر اهمیت لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن په ولسمه ورځ هم باندې پاتې ده. کاروباریان او عام خلک وایي چې لکومو ستونزو سره مخ دي، هغه ډیر زیات دي او د دې ترڅنګ ډیر ننګونې هم لري. د دغه پولې د پرانستو لپاره تیر ورځ افغان طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبری هم شوې دي، خو بیا هم دغه پوله خلاصه شوې نه ده. راځي چې تفصیل یې تاسو ته وړاندې کړو. د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې او په ګډه به وګورو.
پرچمن پوله دند تر سره کوون کې یو پاکستانی چارواکی سنمه د ښکار کولو څخه ډډه کول او ویډیو ته وویل د چهار شنبې په ورځ د پاکستان افغانستان د چمن پولې د خلاصون په حق له خبرو کې د دواړو طرفو پر بازو نقطو باندې اتفاق ښکاره سو. خو د افغان طالبانو باز داسې غشتنی وی چې هغه الکول په اسلام آباد پورې اړه لري، نو ځکه په دې حق له په کابل او اسلام آباد په خپل منځ کې خبرې کوي. چمن پول افغان طالبانو دروان میاشتې پر 15 تاریخ باندې د بندولو امر کړی وو. پر پاکستانی چارواکو دغه تور لګولی وو پر چمن پول د اوشتو په محل پاکستانی چارواکي د افغانان سره بد وضعیت کوي، خو پاکستانی چارواکي دغه خبره نه مني. دوی وایي پر پولې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره اقدامات اخیستي دي. د چمن د پولې د خلاصون په حق له د تیر ورځو دغه خبرو کې د افغان طالبانو د کندهار گورنر یوسف پوپا او د پاکستان له اړخه د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر ارشد مجید د خپلو پلاو مشورې کول او دواړو طرف له لوري پر پولې جوړ ستونزو باندې خبرې کړې وې. د افغان طالبانو خو خبرې رسنۍ ته دولس ټکي غوښتنې جاري سوي دي چې دوی د پاکستان څخه کړې وې چې د پولې د خلاصون وخت زیاتول، بیلی بیلی لارې جوړول، د لوی کندهار څلور ولایتونو افغان تذکره د پولې د اوشتو په مهال منل، افغان ناجوړیانو او د ودونو وراوي بیل عذر ایله کول، او بل لوی غوښتنه دا و چې افغان طالبانو ته د دوی لخوا جاري سوي رداري باندې او پاکستان ته تکول اجازه ورکول سي. خو افغان خبر رسنۍ د افغان طالب چارواکو له خولې دغه خبر هم ورکوي چې د پاکستان لخوا پر پول آباد نه کلي رابارول او پر پول ازغن تار زغول غوښتنه وسوه. خو افغان طالبانو د پاکستان دغه غوښتنه د منلو څخه انکار وکړي او دغه د اسلام آباد او د کابل تر مابین د پریکړې سره مربوطه کړل. بیا دغه خبرې پای ته ورسېدې. خو نن ورځ هم پر چمن پوله په زیات شمېر افغانان د پولې د خلاصون په تمه ولاړ وو. دوی د خپل مشکلاتو په حق له وی ډیو ته دارنګ وویل.
سار پر اته بجې مرته پوجان رااله ول راځي لارې لاسوله په لینو کې کښېنه ول زنانې مخته کلی د نور خلک شاته کله کله چې موږ ورته لار څنګه سونی مګانټه باد یو غانټه باد تر لس بجو پورې داغه سم آباد موږ هغه یې سوله د بنجې راوې سوله وروره ډنډې په سر واخلې زنانې به ذات کړې سپنجری
بار حکومت اوس می دا خواسي دي چې سره کې هغه چې سره کې مسافر ولې زیری په دې ما باندې کې مسافر څه ګناه کړی ده څو کرور د وال راغلي د مریضوی د پاره دلته علاج کوي په پاکستان کې څوک څه کې نه لسمه پنځه لسمه شلمه ده چې دلته خوران ناسي څوک په یو غریبي په سر غلي بدل چې کار کوي هغه وروره اوس د دې پر لارې باندې بند پاتې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د خلاصون په حق له دغه خبرو په محل د افغان طالبانو د پوج لوی درستریس چې په آرمی سټاب کاری په سیهودین او د جنوبي غرب حوزې د پوج مشر ملا حزب الله هم چمن پول ته راغلو او د پاکستان لخوا د ازغن طرز غول په مخ دراتلونکو کلو جایزه واخیسته. نعمت الله سرحدي، وی یو ډیوا، چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کیږي. صرف 400 نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې دی دا چې نو اوري د سنگر
د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وډه ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
لیوی ګرانو لیدونکو د مالټیا مومنانه کوم شر سره په خبرونه کې مالیا سودا خبرونه ګوري. زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې څیړونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو په واکه د راتلو سره په قبایلی زلو او د صوبې نورو برخو کې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه زیات شوې دي. په تیرو څلور ورځو کې پاکستان طالبانو د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د پینزو بریدونو ذمہواری منلې ده. څیړونکو وايي چې پاکستانی طالبانو اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان نو روسته نور ځایونو کې هم خپل عملیات هیڅ کړی دي. په دې اړه تاسو ارشد مومند ریپورت تیار کړی، راځي چې په ګډه سره واورو.
د چهارشنبه په ماښام د بجوړ وړو ماموندو تیر بندګۍ سیمه کې د سړک کاړه خخ به می چودنه کې سلو رسکر وجل شوی وو. پولیسو ډیوه ته ویلو په وجل شو کې دوه پولیس او دوه د ایف سی اهلکار شامل وو. تیر بندګۍ علاقه د بجوړ خار بازار نه شمال لویدیځ په لور نږدې 15 کیلومتره لرې ده او د افغانستان پولې ته 100 کیلومتره نږدې پرته ده. د افغان طالبانو په واک کې دراتلو لس ورځې پس په بجوړ کې د افغانستان له لوري وسلوالو برید کې دوه د پاکستانی پوځ عسکر وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو ویلي وو په ځوابي ډزو کې وسلوال هم وژلي دي. ځای خبریال حسبان الله ډیوه ته وویل په بجوړ کې ډېره موده پس داسې کومه بمي چاودنه شوې چې سلور عسکر پکې په یو ځای وژل شو.
کم فایرنګ او دغه چې واقعات چې دي هغه په مختلفو ورځو کې کیږي. خودشه غټي دماکي چې دا ډېر موده پس شوې تقریبا کال یو نیم کال پس دا غټه دماکه وشوه.
سیړونکو وایي د نورو قبایلي ضلعو په سیر وړاندې باجوړ هم د وسلوالو کلک واکلاندې پاتې شوی وو چې مشر یې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر فقیر محمد کوله. سیړونکو په وینا باجوړ کې به د القاعده غړي هم وخت په وخت لیدل کېده او ځایي طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. په افغانستان کې د طالبانو واک کې دراتلو وروسته ویل کیږي چې فقیر محمد هم د جیل نه راخوشي شوی دی. سیړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه په قبایلي ضلعو کې د اګست په میاشت کې په 45 بریدونو کې د امنیتي ادارو ځي خلکو به شمول 45 تنان وجل شوي او 10 جوبل شوي دي. دغه سې د سپتمبر په میاشت کې په 40 بریدونو کې 30 تنان وجل شوي او 50 جوبل شوي دي. د ادارې مشر منصور محسود دیوته ویل د کال 2013 او 2019 نه را پدې خو د طالبانو فعالیتونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډیر لیدل کېده. خو اوس دغه د خبر پښتونخوا نورو ضلعو ته هم په تیزۍ سره غځیږي. نوموړي په وینا چې کله پاکستانی طالبان په اول کې راغلل نو لومړی عملیات د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پیل کړو او بیا ټولو قبایلي ضلعو ته وغځېدل او ښکاري چې په هغه طریقه اوس هم روان دي. منصور محسود زیاته کړه چې کله نه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي د هغه وروسته پاکستان کې هم د وسلوالو عملیات تیز شوي دي.
چې د څومره اسلامي یعنی چې جهادي تنظیمونه دي نو په دا ټولو باندې اثر خو ډېر زیات وشو. خلکو یعنی کې مورال د دغه خلکو ډېر ورسره اوچت شو.
د پاکستان پوز په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت عملیات کړي او ضرب عذب او رد الفساد عملیات وروسته یې دعوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوي دي. خو اوس هم دغه علاقو کې امنیتي عسکر او ځي خلک په نښه کېږي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار په وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې څرنګه بدلون مخې ته راځي دوی ګڼل چې اثرات به په پاکستان هم پریوزي. پاکستان په تیر د افغانستان حکومت باندې تورونه لګول چې د پاکستان خلاف د وسلوالو مرستې کوي او د هغه ځینه بریدونه پلان کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلو چې پاکستان تمه لري چې افغان طالبان د پاکستان خلاف عملیات کوونکو وسلوالو مخه ونیسي. افغان طالبان بیا بیا وایي چې د دوی خوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیات زو د محل د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې نن خصوصي پولیو کمپاین پیل شوی دی کوم چې به تر 15 ورځو پورې دوام ومومي. دغه خصوصي پولیو مهم یا کمپاین کې به شاوخوا 15 کلنو ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد واکسینونه ورکول کیږي او لګول شي. راځي چې نور تفصیل یې شاینشا افریدی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خیبر پښتونخوا په درې ډیویژنو پېښور، مردان او ډی ای خان دیار لزیلو کې نن خصوصي پولیو کمپاین پیل شو کوم چې تر 15 ورځو پورې دوام لري. ولې په خیبر ضلع کې به دغه مهم تر 5 ورځو پورې چلولې شي. د خصوصي پولیو کمپاین کې په خواوشه 1.5 کلن ماشومان پولیو وارس په ضد ویکسین کیږي د کوم لپاره چې 15,000 پولیو ټیمانو تربیت شوی دی. د پولیو کمپاین په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس چارواکي هم د ټیمانو سره کور
کور ګرځيږي. د پولو د مخنیوي صوبایي ادارې وینا تر مخه د ماشومان مدافعتي قوت برقرار ساتلو او پول ورس مخنیوي لپاره د صوبې په 43 مخصوص ضلعو کې د پولو کمپاین چلولو پریکړه کړې ده.
دا خصوصی مهم چې کوم پول مهم ده، د دې اهمیت په دې اړه هم زیات دی چې سو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا چې کوم د پول وارث لپاره خطرناک سیمې دي، د دغه سیمو نه ماحولیاتي چې کوم پول نمونې دي هغه مثبت رپورټ شوی او په دې لړ کې دا خصوصی پول کمپاین چلول شي.
د خیبر پختونخوا د پول د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دغه خصوصي پول کمپاین کې د عام خلکو سره سره د ټولنې با سره خلکو مرسته هم پکار ده چې نه یوازې هر ماشوم ته پول عزت کترې ورسیږي، بلکې په صوبه کې د پول وارث مخنیوي هم د غشان برقرار پاتې شي. هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او قانون وزیر فضل شکور خان ماشومان ته د پول عزت کترې واچولې او عام ولس ته د پول ټیمانو مرسته کولو او د وارث په ضد دروغو پروپاګاندې عمل نه ولو پیغام ورکړو. وی وی دیوته وینا په وخت فضل شکور خان ویل حکومت د ملک روخانه سباون لپاره خپل ماشومان د دغه وایرس نه خوندي ساتي او په هر میاش پول کمپاینونه چلوي کوم وایرس چې د نړۍ نه په خوا ختم شوه دی.
بل ځکه د ماشومان چې د زمونږ قوم مستقبل دي او چې سبا له خوې مکه دوی نه جوړي د پولیو په شکل کې یا بل داسې بيماري هغه په دغه کې نه زمونږ قوم ته په امین ته زه خپل بچی لپاره دا نه غواړم، نه زبول بل بچی لپاره دا غواړم چې هغه په بیماری کی مبتلای زما خو ذکر ما تاسو وی چې خپل ټول قوم ته بلکې خپل ټول چې سونه ماشومان د چا ماشومان شته نو ټول ته هم چیر د ماشومان باندې د دوه قطری خامخا ده.
سرګند دی چې کال 2020 کې پاکستان کې وازنې پولیو کیس د بلوچستان کې عبد الله سیمینه رپورت شوه دی. خیبر پختونخوا کې د کوالټي پولیو مهمونه چلولو لوجه د پول وارث زور کم شوه دی او 13-14 میاشتو راسي د پولیو مثبت پیښ نه ده رپورت شوه. د صحت پوهان وایي په هر وار پولیو کترې چولو سره نه یوازې ماشومان د دغه خطرناک وایرس څخه بچ پاتې کیږي، بلکې د ټول عمر لپاره دغه وایرس خاتمه هم کیدی شي. شاهین افریدی، وائس آف امریکا، ٹیوا.
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلی دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کئ.
په خبرونه کې د مالټیا مومننه کوو. د پیښور په هنتون جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف د ډارک سایډ آف نیو فکسینګ د کلچرل اینڈ پولیټیکل اکانومي په نامه یو کتاب لیکلی دی چې په کوم کې په پښتانه سیمه کې خبریالانو ته ورپېښو ستونزو او همداراز نورو ټولو اړخونو باندې بشپړه څېړنه شوې ده. نوموړي د خپل راتلونکي کتاب په هکله پیښور کې د ډیوا راډیو خبریال عثمان خان سره مرکه کړې ده. راځئ چې په ګډه سره وګورو.
دا ډی وی ډیرو قدرمندو لیدونکو او ریدونکو په پیښور په هنتون د جرنالیزم په سانګه کې موجود یم. دلته را سره د جرنالیزم سانګې استاد سید عرفان اشرف سه موجود دی. په راتلونکو څو ورځو کې د هغې کتاب راتلونکی دی د پښتني سیمې د صحافت په اړه باندې او د ځایي صحافیانو د هلو ځلو په اړه باندې. نن به د هغوی سره په دې موضوع باندې بشپړه بحث کوو. کوم بیرا ته وای چې ستاسو د کتاب نامه څه ده او د دې کتاب د لیکلو خیال هم څنګه راغی؟
زما د کتاب نوم ده د ډاون سایډ آف نیوز فکسینګ د کلچر اینڈ پولیټیکل اکانومي آف ګلوبل میډیا ان پاکستان. او د دې خیال خو چونکه زه خپل ځای صحافی پاتې هم په دې سیمه کې مسافت کړی لس پنځه لس کاله او د صحافت سراسره استاد هم یم. نو زه څه کله پی ایچ ڈی ته راغلم، لاړم امریکې ته، هلته پی ایچ ڈی کوله. نو هلته ماته خیال دار اغلو سیر دا ډیر مهم ایشوز دی په لٹریچر کې. دای څه موږ سره څه نشانی نشته دا بل داله څه د لوکل خلکو څه کوم کنټریبیوشن دا یا د غی رول دا په ګلوبل جرنالیزم کې هغه هم څه مخته نه راځي. کلم د سیمه کې جګړې یا څه مسلې کیږي یا ګلوبل وارز کیږي، نو اکثر پسونو جرنالیستان دل تراشي او زموږ ځای صحافیان څه کوم دی اغي سره د صحافي په توګه نه د فکسر په توګه کار کوي. فکسر هغه ځای صحافي کم دیاڑی مار ورته ویلی شي هغه ته مطلب $100 $200 د بارینی صحافیان ورکی او هغه پر روزانه بنیاد باندې هغه سره صحافت کوي. نو یو طرف ته خدا مزدوری ده دا خو بالکل ٹھیک خبره ده خو ما دام کتو چې صحافت ولې د لیول ته راغللو سالته کې ځای صحافي کم لوکل جرنلسٹ هغه ته فکسر ویل شي ولې ز فکسر هغه خلکی چې د کم خپل اونرشپ یا خپل ملکیت نه دی د هغه د آیډیاز ستوري ده دی خو هغه کریډیټ سکوم دا بارینی صحافی ته ځي. نو ما دام کتلو چې دی دو ځای صحافیانو هغه کریډیټ څنګه هڑپ کیږي په گلوبل میډیا کې دا ولې ځای صحافی نه دا فکسر دا او هغه ولې وار کارسپونډنٹ دا وار جرنلسٹ دا
په دې منطقه کې کم پښتنو منطقه چې د قبایلی سیمې یا د افغانستان چې کومې پښتون میشته سیمې دي چیرې دلته صحافت چې دی هغه د جنگ سره تړل شوی دی د دې په شاسه خبره ده.
نن هم زما پختون سیمه کې کوم صافی دا اغا لیبر ان کلونیل ټریډیشن دا څنګه کدل ته کې جنگي خو زما د صافی روزګاری او رزقي کد سیمه کې جنگ نه نو زما صافی دوا غوړی څه کدل ته کې څه ملټرایزیشن وشو د حکومت خیال شولو په افغانستان کې حالات خراب شو نو د روزګار به موجود شي کني وي د اسې روزګار نه اوس روزګاری نه نو د بچو رزق هم نه
کله چې په سواد کې ملټری اپریشن وو تاسو د خپل تیر وطن ذکر کړی دی کراغي باندې راتلګ یو سو خبري وکي
سملاله باندې څه کله ټیک وشو نو ماته ډیر تکلیف وو په دې حواله تکلیف وو چې چونکی ما پهله ډاکومنټری جوړه کړی و او ماته دا بار بار احساس کیدو چې ماته ملګرو فون وکړو یا بل ته میډیا ملګرو فون کول او مانه معلومات خستو نو هغه به ویلو چې ستاسو د میډیا په دکې سره رول لا د مشومه ایکسپوز کوونه کې د طالبانو ته نو ما به ځکه دا ځان نسوال وکړم ما ته به داسې لګې دي چې ما پکې رول شته کنه. نو بیا هغه دی و جنام ز ذهني تور باندې کافی یو سخت نتیجې دم لکه څنګه ما ویلو زما هم دغه یو مشومه بچی دا نو ما ته به بار بار دا ذهن تراتلو ما یو مشومه بچی د میډیا نیوز لپاره ایکسپوز کړه نو کله به ز داسې خپل بچی ایکسپوز کوم طالبان ہوتا نما قلم نہ
ڈاکٹر صاحب کے لگ رہا تھا دا ہوا ہے چھ دا غرب نہ صحافی را شیر دی زگینا ڈیر لوئی سٹوریاں یو سی آیا تا سو گن یا دی بک کی دا ذکر شتہ دے چھ کم مقامی صحافیان چھ دی دا غی دا مرستی نہ بغیر دا غی دا کومک نہ بغیر دی دا سے بگ نیوز دی زین اڑے شی
تو ولے دا صحافیان دے قابل نہ جڑی گی س خپل سٹوریاں نے خپل کہانیاں نے اون کی جانتا او اغی نه یو غټ آرټیفیکټ جوړ کی اغنه یو غټ څوک په فلم جوړ کی څوک په ډاکومنټری جوړ کی څوک په یو غټ فیچر جوړ کی څوک په سټوري دا جا صافت خو صرف 5W1H نه دا کنه د صافت کې خو نور ډېر بلا بتر روان دي یو ډینر پل دلته مړ شولو دلته په کراچۍ کې دغه په ژوند فلم جوړ شولو دغه په ژوند کتاب ولیکل شو دغه دنیا کې کوریج وشولو دغه لپاره دنیا کې وزونه وچت شول ولې هغه یو ګورا سپین صافیو نو اغه مرګ هم کیش شو اغه نه پس 2001 کې یا 2002 کې سکل ډینل پر مړ شو اغه نه پس دلته کې ګورا صافي نه مړ مو خوشاله په ده خو هم د کشانت کې تاسو وګورئ سلويخ 50 یا شپتون از صافيان مړ دي خو کې در سلويخ پختن صافيان دي د یو کیس هم چا ډیسایډ کړه نه دا یو پختون صافي کراچۍ کې د جیو ولا صافيو دغه کیس ډیسایډ شوی دا فیصله شوی دا موږ ته نور پته نشته نه ویل سم موږ ډیر لره دا خو دل د زمام ملګری صافيان سکه مړ دي په دغه کې ریجن کې دغه څوک اف ای آر هم نه درچ کړي.
عرفان صاحب ډیوی ته د وخت را کول ډیر مننه. عرفان اشرف صاحب خبرې مو اوري دي چې د پختنی سیمې صحافیان د کمو کړمو سره مخ دي خو بیا هغه د راتلونکو وخت لپاره هغه ته لارښودنم ورکړی دا چې یو ځای صحافی څنګه د نړۍ د نورو خبريالانو سره سیال کېدلی شي د ډیو سره اوسې د فیسبوک د لارې د ټوئیټر د لارې
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. لکنه کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دې وی خبرونه دوام لري. که تاسو غواړئ چې د ډی وی نوري ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې وګورئ، نو په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې هم کتلی شئ. دا خبرونه څلور ویش ساعته په جش ټی وی باندې وی، او تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې د هلو ویو خبرونه، د ډی وی د روانو چارو خبرونه، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه او د بیبي شیرین خبرونه هم وګورئ. زو د ریپورت ولوري ته په خبر کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت او د څار نړیوال سازمان فود اینڈ اگریکلچر ارګنایزیشن لخوا کروندګرو ته په لږ ځمکه د بشري صحت لپاره د متوازن خوراک پیدا کولو په هواي ورکل شوی. راځي چې تفصيلي د ملک وقاص څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وکړو.
په پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د کرکلي او د خوراک د سار ادارې فود اینڈ اگریکلچر ارګنایزیشن په مرسته سره پزری پوختون په خبر کې د خوراک نړیوال ورځ هم منځله چې د صوبې د جلا جلا سیمو نه پکې کروندګرو ته په هور کړې شو، او خو دلې شو چې هغه کوم فصلونه میوه دانه او د خوراک شیان دي کم چې بشري صحت ته ګټه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چرته چې په ټولنه کې د ملګرو ملتونو لخوا 14 اکتوبر د خوراک نړیوال ورځ منځل کیږي، چې مقصد یې د خپل ژوند او ماحول لپاره بهترین غذایی توکي پیدا کول دی او عام خلکو ته د لوګي ورپېخ ستونزه کمول دی. د خیبر ضلع راغلي کروندګر شبیر او عبد الله ډی ون نیوز ته وویل چې د زراعت نړیوال ادارې په مرسته سره دوی په خپل پټو کې د امروزه استعمال د سبزیانو کر کړی دی چې پیداوار یې زیات دی.
دا مو زړه طریقه باندې دا زمیدار به کاوله دی په یو والا د غراغه کیمه واغې ملوي چې راشي مو تاسو له نوې جدید طریقه خو
انسانی خوراک بہتر کول شعبے استاد ڈاکٹر ضیاء الدین ویلی دی چې د خوراک د لارې صحت جوړول آسان دی، خو بیا دغه صحت برقرار ساتل ګران شي، نو باید عام ولسته دې ته پام وکړي چې دغه خوراک کې پروتین، وټامین، کاربوهایډریټ سمره مقدار کې موجود دي.
یو څه سازول دي بل صحت مینټین کول دي. سازول ځم په خیر باندې دا بدون مګران کړنی خو جسم دغه بل مینټیننس دي. د صحت مینټیننس کم دی، دا یو ډېر یو چیلنجینګ کار دی.
د زری په خونتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت وای چې دوی کروندګرو ته خای چې کم فصلونه د انساني صحت او ضرورتونو سره سم دي.
زمیدار ورونو د پاره کاغا د خیبر پختونخوا د هر ضلع نه دی دل ترازی اغي تمونګه مختلف ټریننګونه ورکو، ورکشاپ چې کم د زراعت کومي جديدي طریقې دي چې اغه خپل کی او پیداوار کی اضافه وکي، نو دا زمونږ یو مشترکه ذمہ داری ده چې مونږه په دې مت کې خپل کم زمونږ چې د خیبر پختونخوا اوان دی یا د پاکستان اوان دی اغي د پرخه خوراک په مقرره مقدار کې پیدا کو.
د فاو پروګرام د پښتونخوا صوبې منتظم ولید مهدی وای چې د کورونا له عمله کروندګر اغیزمن شوی دی، چې دوی اوس هڅه کوي چې د هغوی معاشي حالات بیا ښه شي.
چیلنجز ار کمپاوندینګ ار انکریزینګ ډے افټر ډے انکلودینګ
کاروندګرو ته ورستر بلی نوی نوی ننګونی مخی ترازی، هغه کا دلتوی او کا د سوبي په قبایلی ضلعو کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د کووېډ 19 نه د خوراک لړۍ متاثر شوی، چې لوجی زیاتره کاروندګر د خپل روزګارونو نه لری شو، نو زیات خلک هم متاثر شو چې په بازار کې به کار کولو، نو موږ غواړو چې د دوی کاروبار ته وده ورکول او خوراک ته د عام اولس رسایي باوري شي.
ملګرو ملتونو ویل دي چې دا محل پټول نړۍ کې 3 بلیونه خلک د غذایی خوراک د کمی سره مخ دي، او اداره وایي چې دوی د کال 2050 پورې 10 ارب خلکو ته د خوراک رسولو هدف ټاکلی دی. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
نوی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مال وی زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسید لا پمانه.